السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شما لگری ملتنا زمان فن نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاونډ سیمې او لویدیځ په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تېره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون 6مه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کدرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیلې شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسی شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکي ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردک سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1980 او 1990 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمني د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمني کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمني پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته 3 میاشتې په جرمني کې پاتې کېدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکو چې نه، زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولای. نو د ما په نظر زیاتر افغانان په همدغه 40 کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبه پریښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل، یوه څپه شروع کوله. بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردک، دغه راځم ستاسو دغه لمړنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر 3 میاشتو پورې پکې اوسېدلې سو. امام چې اورېدلې دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون له ویزې راتللی سو یا جرمني ته، چې هغه وخت کې راتاک د خلکو ډېر وو. دا څه وخت وو له تاریخي پلوه؟ ممکن ډېر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي شاید ورته ډېر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شاه وختو، د ظاهر شاه وختو، کنه لغه نه مخکې وختونو کې، وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
د ظاهر شاه په وخت کې و، چې 1948 کې دای امریکا ته تلو او درسي وي، او ماته دا ویلي ذکر په یاد دی چې زه هلته څلوېښت هغه وم او ورځ وم، یعنی د موږ څلوېښتمې وه. نو دا مې دقیق په یاد دی، 1968 کې وه، او بیا وروسته هم دای تللی دی.
نو آیا هیله شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي، همغه هیله راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، که ټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي، او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته، د کدرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی، خو خلک آرام نه دي. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول، د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې هم، دغه د اقلیم تبدیلېدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې 2 کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې. نو چیرته چې اوبه نه وي، د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی، او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ، ورځو اورېدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، میکروفون تاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حکمت الله حمیدی د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي، د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي، او تاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من جاوندې ملکی حرام دی، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا د ورپسې پاکستان دی، اقتصادي حالات یې ډېر ضعیف دی. متوسم معلومات ته د پاکستان څخه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکونو ته تللي دي، امنیت وضعیت یې خراب دی. خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر صاحب په پیپو کې اوبه راولي، او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي، او کورته اوبه ورکړي، او د کوڅې په کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندرې پوړه پلونه جوړي دي پر سړک باندې، برکی چرای باندې، اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابر شوي دي. نو کرار کرار انشاءالله ملک پر ترقی باندې روان دي. دکه زما خوا زموږ ملک کې و ټول مشکلات ته بې امنیتي جوړ کړی و، جنګو جوړ کړی و، چې وای ادارې خپل کار ته نه و خلاص، او نه خپل کار یې کولی شو. اوس الحمدلله ټکو ټکو بند دي، که د جمهوریت د وخت ورونه دي، او که اماراتي ورونه دي، که د ولس ورونه دي، ټول یو ملت دي، یو افغانستان دي. اوس ښایسته ګلی ګلزار ژوند دي، الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریتي ورور سره کې په جمهوریت کې وظیفه وه، په جمهوریت کې خدمت کړی وو. هغه ورونه هم ډېر خوشحاله دي، او که په عمارت کې دي هغه هم خوشحاله دي، ولس هم خوشحاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي، په ټول نړۍ کې اوس که تور ته وګورئ، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په دا څلوېښت کاله کې مرستې نه وي بند کړي، یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم دا بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، څه لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ مرته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ وو. نو ناکامرا به خلکو ته اته ساعته دپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت ته د ملت دپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي دي جاپانۍ، چې تر دا اته ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي، او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک وم، نن څوک یم، سبا څوک یم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي، او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې. سره له دې چې تاسو هیله مند یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی، په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر پخوا کلونو ته، نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده؟ او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي، بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای. تر ډېره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي، او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو خط وکړل، پاسپورټ راته جوړ کړم، سبب یې درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورټ په اداره کې دغه نه غاړه ګورل د لکه څنګه چې تا خبره وکړه، خدای دې خبره دی چې موږ افغانان د 40 کاله چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختص شوی دی. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته د افغانان چې دي څه د زندگی دا چې په چیروي اصولو کې ده، د چوکاټ یو دم لویدل د 100 کالو، یو څوک آزاد ژوندګي کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یي، دغه وجه ته چې د فقر د وجه ته نه دی، دلته چې دی دغه ژوندګي ته چوکاټ نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دی اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي، د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي، هغه کس دا درته وایي چې د الک مسغلاق لري دی، او مجد دا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمرو تر باډر خپل قربان پیدا کړی دي، بیرته راګرځول دي. نو دا ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختص شوی دي، په دعایات کې باندې مختص شوی دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي، اداره جوړ ده، دا اداره کې زندگی دې ته ډېر سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو عمر سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي، مشکلات
علا حل کی. بله، کور ودان ډیر مننه، سلامت او سی یو بلوریدون کی ته هم نوبات ورکو. ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
وعليكم السلام، علم ولایت نه یاري کني وای دي شو لسوالینه.
ها دي شو لسوالینه، په خیر راغلی. تاسو له نظر له افغانستانه د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلی او کسه کسانه برته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاری نست دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دبئی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو هغه کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله، ما خپل په لاهور کې پرمیا خان کې نو وخت تر کړی دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوېستې کې په خپل خواخه راغلی؟
یا خپل خواخه راغلی، ما هجر عادت ډیر نازک بره را افغانستان ته خپل وطن ته.
او دلته وطن کار بار روزګار څنګه؟
بالکل سره ډوډۍ تاري یا یاد نه پکې تاري یعنی.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي، او که بیا خدای مکړه کزین زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي؟
کډوالۍ ژوند ته دغه ته مجبور یې چې بس کډوالۍ ژوند غوره کړو. کاروبار نشته، دی اوبه را باندې وچستی وي، بزګریان مو کوله، هغه رود را باندې وچستولې، بالکل طبیعي زیاتې دي.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. له دې شونه په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزې هوارې شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا ورځو میلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خیر شو انجینر صاحب، تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ یاست. لکه څنګه چې په دغه مورد تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړی، د خیر شو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکی چې وغږېدو ښه خبرې دي دغه، او کوم دغه مجبور ورور چې وغږېدو له خپل له افغانستان ډیر مخکې مجبور شوی ولم، یعنی بیخي وړوکی ولم، خو د کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړی وم، او فعلا دا څو کاله کېږي، شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم، او خپل کورونه هم دي. اقتصاد وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر دولت په دې خاطر باندې کاروبار نه نسته، نورو جیانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت ټیم کې شولو په هغه وخت کې به مشتات رال، په مشتاتو کې به ټولو کار کول، اما اوس هغه کومه مشتاتو باندې یعنی معنا کار کېږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې پنځوس نفر که نور وي پکې.
بله، مخکې غوریدونکو له کابل علی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي، ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی ده، امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو تنگي، تاسو سره موافق یې؟ بله، فکر کوم د غوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوریدونکو اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو، خو اوس وطن ته ستون شوی، وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی اوسي هلته بیکاری ده، او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه ښه کوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، له ده سره مخه کوو. اوریدونکو که چېرته اړیکه نیسئ، موقعیت سم انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي، نور اوریدونکي او ستاسو غږونه موږ ته سم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل میلمه، مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب، ستړي مشئ، ستاسو ارزونه او موندنه څه ښیي؟ څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستانه د مهال کډوال دي؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خپرې کړي دي، ممکن غیر رسمي شمیرې له دې نه هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو ته؟
او غږ ملري عمرخیل صاحب، مهرباني.
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. خپل افغانانو ته نیک هیلې احترامات مې ومني. وګورئ، متاسفانه چې دا د سیمې د هیوادونو په پرتله د افغان مهاجرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل، او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان مهاجرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو، ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل، ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه ترسره شي، یا کډو یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیونه پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2005 کال پورې دا تعداد هم رسیدل. چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هر ورځ که تاسې فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کولو لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عوامل او دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ
کور ودان عمر خیل صاحب را سره اوسه. ډاکټر صاحب یحیی وردک، تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب وردک سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته د پوښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړې وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجینرۍ د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې ښه انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته دغه خپل کارونه مخته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره اوسنیو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوو چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمی په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د طب په برخه کې تاسو ته وینئ ډېر زیات زمونږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړې تجربه او متخصص او پروفیسری او ډاکټراوي درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکي برخو کې هم دغه سیده د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکشېدل. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران، وګورئ تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیدل چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده. نو دا په دې معنی ده چې دغه خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وه. کله چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زمونږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشارو چې دوی وطن یې پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاصو چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقونو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشارو پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یوه برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتیدلی یا فلاني جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانان ول چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل. د پونتونی او استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد نو هغه په سل سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بې کوره په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل. نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نه وروسته هم دا د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوره خپور کاو، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل چې په هغه کې له سوریایي کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نه وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې دا د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، اما جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده. همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي، اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغسې کړکېچن حالات ده. نو دا پخپله به د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي د هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودانو مرخیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځای شوو ته یا خپل ستنو شوو ته امکانات نه لري، دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اورېدونکی راخو، بیا راځو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قهرمان تیم ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ډېره مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکی. ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام مېرمن ته هم اسد الله الدین صاحب، ډېره شایسته موضوع ټاکلی ده. د کډوالۍ خو لودین صاحب محترمه بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلویش کال زموږ افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی که هغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دي کړی. اسد الله لودین صاحب که تیر حکومت و که اوسنی حکومت دی، د خپلو مهاجرو دپاره دی باید غم وخوري. اوس دا دی په ایران کې لکه امیر مات چې اشاره ورته وکړله، د اسرائیلو او د ایران جنګ دی، نو دلته خامخا زموږ افغان کډوالو ته زیان رسېږي. ځکه هلته کلو کلو یا میاشتې یا په کډه تللي دي یا د کاروبار دپاره تللي دي، نو اغېزې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې. دا غږ د محترم اسد الله لودین صاحب چې خپلو د مهاجرو غم وخوري، که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمینه برابره نه کړي، د راتګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال یې راړي، بل کال یې راړي، نو په کار دغه د محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار شي، د نمرو ځایونه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راوباسي په هر توګه چې مثال که په پاکستان کې که په ایران کې مړ ضرورت وتلو راکته وتلو ښه دي چې اوس پر وخت د چارې مهاجر خپل کورونو ته راشي. محترم اسد الله الدین صاحب،
بله کور ودان او اتل سه په کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وریدونکې ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زل پاکستان راغلم، لا اور نه یو کال کیږي، وای وزلت وضعیت خراب ده، د وبو لپاره وبنشته چې زمکی په وبکو، نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه. نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دته شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستان شي.
بالکل اسد الله الدین صاحب، ډېره شایسته موضوع دی ټاکلې ده، ډېره شایسته پوښتنه دی وکړه الدین صاحب. وچکالي خو په هلمند کې، په ټول هلمند کې بادوامیان، په ټول افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومات ده چې وچکالي ستونزې سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې دغه د سیو میاشت کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه، نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نه بیا زواړله مال څنګه مثال دا واورسله پاکستان حکومت باره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دي. پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي، نو موږ خپل په خپل خاص رالو چې واره خبره کړي، نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ. باره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لارې کرایه و، دغه بیا سره ایستل دلته د بارانچی پورې، د بارانچی څخه بیا در دغه ځای پورې مثال طالبان خپل کرایه ورکړل، خپل دغه کړي د پکت د وچکالۍ و دغه د کاروبار. محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته، حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي، او مزیک بار کلو دین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې دلته راشي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه دی. نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دي، په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځاغ دي چې د کډوالو د پاره غمو خري دا کډمز کډوال دی، ما خو په دې لو دین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سي ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوئ د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنګ ورنکي؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي، اوس لا ډېره په پیل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیې ته ایرانیان د مهال د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلویختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي، یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې. همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال، یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا عمومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوئ چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغسې یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیله مند دي او وایي چې هغسې رسېدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران نه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کیږي یا دغه حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زکو د چمتووالی نن هم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دی یا به ونیسی، ده خو یو استراری حالت ده. خو یو خبره زه کولای شم، یو خود دست استراری دفتن یو مشکل پیدا کیگی چې هغه سره باید استراری آجل برخورد وشی د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسي ثبات په افغانستان کې کراشی، او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چه فقر او بیکاری دی بین اولارشی، زراعت او صنعت توجه وشی، لکه دی قشتتی کانال همده هستی، نور بنسرتیز اقتصادی پروژه باید جوریشی، بل علتی اغازن فرهنگی محدودیتونه چه پا افغانستان کشته دی، لکه یا چاوم مختوال راکا چه والا لوری غاری تب وویه یا تب افغانستان که نیشی ویلی، دوی پا دی فکر که دی چه دا خارج تا ولار شی، او بل علتی هم داغ وچکالی دو بو نشتوالی او دی طبعی پی خوده، اینو پا دو بانده هم باید پا دوامدار توگه طویل المدت پلان او استراتیجی حکومتونه او مسئولین ولری ترسو مخنیوی وشی. یو بلا موضوع چه ما غستل ورزافه کم، هغه دغه ده دی کدوالی دی پاره یو چه ایلتونه پا بحر که هم شده دی چه دی تا پول یا پول دی انگلیسی اصطلاح، یعنی را جلبول یه دادی. ما دلته په جرمنی کې په داخر و افتو که سو زوانان زوان داکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله، هغه افغانستان نو مجبور کړي، هغه دوبره سیاسی یا کومبل مشکلی نه درلوده، بلکې هغه د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغه سی اولار برابر کړی ده چې که ډاکټر وی یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وی دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکي، چې کدی شي پراتون کې که دغه کتګوري هم زیات شي، لا نور هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې کده د یوې خانه د ځوان ډاکټرانو د پاره او د کورنوی د پاره د ښه کار دی، خو دغه ډاکټران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښت زیات سرمایه گذاری شوی ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولونی، پانتون ولولي، او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی د پاره کار وکړه.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسئ، ورزو او لبل میلمه سره خبرې کوو، اوریدونکي فکر کوم دا مهال سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بوکې لږ زره په دې تم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي، دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوته به د عمل جامه ورغوندي؟ مخکې به اوریدونکي زنګ ووهل، کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لس کاله وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي، لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریه ته اوس ډیر کسان بیرته ستنیږي او دغه کوربه هیوادونه هم وو سوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو له بندیزونه ووته او وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنیږي افغانستان کې آیا دغسې امیدواری شته چې حالات به دومره حتی بدلیږي چې کډوال بیرته ورستانه شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوال ته لري دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي او د یو افغان په توګه موږ هم الان وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه څه منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو سفارتونه خلاص ول افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلې وه د هغوی مرستې د هغوی کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپله په دې معنا ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي هغه تماس قطع شوی ده نو تقریبا اوس دا د سیمه منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی سب شوی نه دي او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته وو په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي پیسې ته اغستل کېږي په همدې توګه دا نن موږ او تاسې ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات دا خپل یوه ستونزه ده په دغسې یو حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده یعنې د جنګ کې داخله ده دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي خو سمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي ویزه به یې ختمه وي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي د ډېرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولی دي مهاجر مو نیولی دي یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبیزامیزه چلند نه دوی کار اخلي په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې د حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې هم له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسي آر له لارې په دې باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بیرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړې حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بد پښتانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بیرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي، یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسو خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا، یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، د اواغ افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کېږي، سره دې چې ادارات دومره د مونږ چې په رسنیو کې واورېدل ومولسل، هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تېر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړل، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د مهاجرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول مهاجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټولو مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیمه، نو دا په خپل یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواری او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم اورو، اوسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، که مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکم شي؟
په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې ښه وګڼي، با امنه یې وګڼي، او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه وخت چې یادش بوده علتونه او مجبوریتونه باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د تلویشتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي. او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وضع خلکو باندې او په کډوالۍ باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو لیکوال او د چارو له شنونکي ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
Yeah, yeah. The hum, 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 the h